ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خره غلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسېدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیا سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. دی وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنی دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول څرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنی دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنی دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانې په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسه کې له پرونو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپې په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستۍ تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدر اعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وای چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 244 سپاره کسان ووژل شول. روسیې او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میشتي سختدریزې ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دېره ول یو شمېر ووتل. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس د راپور لمخې د باشیقاله کمپ یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپای ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې لمخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوي بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کېری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې باوري چې د حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به یې پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د موږ اجرایه رئیس کولای شي چې له دغه سان طرف نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بالخصوص اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي.
د فرا خلک د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مند دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه به له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالی چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله وه که به مرداره وه دغه ته به هم هم نه کاتې چې دا خو یاري استعمال شوی دی. موږ باید په هغه باندې پرېکاوات یم تا راواخیست، که به تار پاک وو که به ناپاک وو په هغه به مو وټک.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کنفرانس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس
افغان حکومت او شخصا اجرایه رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي. له غړو هیوادونو به له تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزو همکارۍ په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي. د ښاغلي رحیمي په خبره اجرایه رئیس عبدالله به په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوه اړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مس عینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پانګونه په افغانستان کې را جلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو ودروي.
دا کانفرانس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود ده. د مونږ اجرایه رئیس کولای شي له دوه تن طرف نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کوم برنامې یا پروژې چې دلته دي بل خصوصي اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوی چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناتو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولی شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیزه وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراه ولایت ډیرو اوسیدونکو د اوبلنګا د نلیکي غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دغه نلیکي کار پلی شي نو ډیرو کورنیو ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دا نلیکي د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فراه اوسیدونکو وایي چې دغه نلیکي په واسطه سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار جدي ونیسي او پرې نه ږدي چې ګاونډ ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات به راپسې ویني چې ګاز به ارزان سي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پښې واخلي، برخه پښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاریان څخه به وژغورل سي.
محمد قاسم د اوسیدونکو د فراد ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې جتره دا کار شروع سي. ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 250 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکې کار به په 2 کلونو کې بشپړ سي او په جوړېدو سره به یې کابو 3.5 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و له فراه څخه. اقتصادي کارپوهان ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په ښېګڼه او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادۍ راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکیل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمامه شي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایي لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا 2 کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د 2 کاله راهیسې په دې پروژه کې دخیل و هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر تو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه واوسېږي او د تخنیکي او مالي برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نکي؟
رقم مخکې مې چې څنګه وکړه د دغه پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همداراز چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونه کړي دي چې اسد الله لودین کتنه ورته کړي.
د کابل چاپ نن نه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خنډونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډېره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوي وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا لس میلیارده ډالره لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تام کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1918 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمون غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له ودې مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول لوبوي، خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري که نه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
کله چې نوی سفر سفر کړی دی رئیس جمهور د مشتین او سره کتلی دي چې په هغو کې وزیرانو شورا کې هم د مشکلاتو ورته وړاندې کړي دي، او هم د تر څنګ یې ملي امنیت په ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص هدایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي وو چې هلمند ته یوه خاصه توجه وړوي. په دې هلمند هغه سیمې چې مشکلاتو سره مخ دي او په ځای کې ستونزې دي، هلته دښمن ډېر تعرقات کوي، هغه ځای کې بشپړ عملیات وشي.
یو غربي ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې د څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل سوي دي. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکیل شوي دي. مرجع د هلمند یو ستراتیژیک ولسوالي ګڼل سوی چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلولو لاسته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیرکمز رسپانی ته ویلي د روانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنګین ولسوالیو دغه ورځ په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه ورځ په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیري او ملکیان شامل و خوشی سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجع ولسوالۍ کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجع ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. رسمي شی موږ ته دی موږ ته شی نه دي راغلي. خو اوس فعلاً د مرجع ولسوالۍ وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلاً په مرجع ولسوالۍ کې وضعیت یې تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره آمادګي لري چې تصفیری عملیات هلته شروع.
نیر کلمز رسپانه لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالي د وسلوولو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوولو طالبانو سش کال پر مساکله او نوزاد ولسوالیو والکټینګ کړه. خو شمالي ولسوالي باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تیرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډیرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي. خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند دی مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په 19 رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپله لیپن او د دې مشهورې خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید د رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هېڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین
کپوان
وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپلو ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدراعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخي لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سرکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هره سیمه کې د هغه شمیرل شوو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخلی کې ټاپی پروژه یو تاریخي پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجوی څخلی کې د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانۍ له کوټې اشرولي کې د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیابه او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او ګاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي باید د ګازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لیکي معلومه سوه چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او په خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:13 دی. اسمت سروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. اجرایي رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون ویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې نجیبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رسابه نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړې کړې.
زه مطمئن یم چې یو سالو سالور شپې ته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتي سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي هغه پنګوالو چې غواړي افغانستان ته پنګا چونه کوي پویږي چې افغانستان د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغوی ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګا چونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل سوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتوانې چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ والی سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلي مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخصې کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړ او خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 2.3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 45 پوله او زر پاکستاني کلدارې 648 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینو یې رنګوي. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمی ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښی خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دی ګنډل.
بس لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې، ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب، له سوفې را ولوېدم، سر مې په سینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له سوفې لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له سینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. سر مې
بس دا دی، لږ پاتې دی، نوره نو پټۍ پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چورت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چورت وړي. دا دی، پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوامې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخامخ شه.
صابر وروره، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره، ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر، زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم، اوس به زه د هغوی خوښ شم.
های های، چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه، څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و، یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامر خدمت وی دلاور خانه.
نه کور دی ودان سیده، راځه چای بره سره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسی، هغه بر کلی کې مې چا سره کار دی، هلته روانوم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکم، لاړم. د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره، د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورختا ووت. ښځې م ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړه. د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړه.
و ښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کړي او ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یي نو. په پیاله یې داسې په سر وهلې وه. ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یي.
لا حول ولا ستا زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه یې اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه ده دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شئ کله به راشي؟
زرمینه چېرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرل.
د هغې پلوي به نه راته کوې. چېرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغی ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستی. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوف شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سرانوال صاحب دامې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به یې درته ووایم. ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده. زرمینه به همدا ته یې؟
هو، خو نه نه زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هېڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب دا اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې. دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
خورې ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهېږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 411 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب نه پوهېږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کېږي درې کاله یا له درې کالو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده. وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړه چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي. یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابر وروره اوس به څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهره.
وی ښه، وی ورکه شئ دروازې، ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره درپسې خفه شوی وم.
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرغو ته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
ای فرزانې نانی تو لخپل کوتا نرازی؟
نمی پریدی تو لورازا کور کارونا را بندی کوی
هی رختیا اوز دیلار خشوه ده؟ هاگا غواجی و حلی و؟
هو ایلی اوز شکر خشوه یما پویگی دوم را اکلاکا و حلم آینه ایستا واچه والم ایلی خونزی تازی؟
نه نزو
اولی تازم خونزی تا نپریدی؟
نه امتیانو نخلاص شو رخصت شلو ما خدا اولی بوارک توب که واده نتای کرای چه خونزی را نپاتشی؟ داسې مه وایه ورته هغه خپله خفه ده ته یې نور هم خفه کوې
هو ډېر مې زړه تنګ دی یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې ښوونځي ته تلمه بېرته یې رانه وویستلې ویلې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه د کور کار دې کوه نور نشه تلی
او څومره خفه یې راځه چې لوبې وکړو خفه شي
ښه پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخه را یادېږي
ښه راځئ چې ګیره کار وکړو
سمه ده هغه ونه به مو جر وي
ښه یو دوه درې منډې کې
یو ما نشي کې کولی سر مې
دا مې بیا ونیولې واله فرزانه سر دی خوکیگی؟
نه سر می را بنده و گرزیده اوی اوف سر می پویگی مور و پلر می خبر ندی اگه او رز کرونه ولی وام طول دوم را ویری دلی و بیای ما تا ویل چی جا تا بنوائی
هیر اختیا ستا مورم ناروغه ده صبر مامالی کلینیک تا بودلا تکرایی پمینو و
اتسا؟ ولی پا مور می زشه بیوا
خیلی زبا شهره فرزانه
پا مور می زشه بی زوری
حالا فرزانه مالی که کار آقای
بل
سر آیا مور سر آده
وی تا بندی را وطلی ما اوز بی سر آده وای سلارم
هی فرزانه ولی من دو وحی وی فرزانه سمرا وی ریدله هیلی دا ولی
درنو اوریدونکو ستاسې په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره قانون ته مراجعه وکړه په دواړو صورتو کې ګټه یا تاوان څه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 0
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ دا خپرونه نزه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه واورو
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان دایکندي پروان پنجشیر فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو یې کینوي، خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلی چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې چې موږ دایا ویلي، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو سنجوي. دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوشش لاندې راوستي، خو موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوه. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 306 ته د راټیټ یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلي د ټولنې قابلي ته اوس تقریبا د 2,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستش په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې دی په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضی او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ بره باندې ولګیدل هتی به په امان کې ناست یو زو خدای ته ما خوسته ناست او ملګی زازنګونه وسون ما راو خو زجګه سونې په خود سره تمام شپه زې په خوب سر ناست کومره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختوره باغې ته د سیارې سم لیا د سی پارک باندې سم وای ما څه مل غوې داسې کې دا خځه په یو شاته ناسو خاص خاص به سم دا شاده سره نه ولا دام لا مې سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین شاړو په باندې ومن پریکاو کبهلاله او کبه مردار او دغه ته به مونږ نه کاتی چې دا خو یاري استعمال سویت موږ باید په باندې پریکاو واتی ومن تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر او تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخرج نور 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 مرزونه درته پیدا کیږي خو زه غنه به یخت لیغه ده
ما کاکل فرلی کې وا سنه همړه کایو خو دی چټاله نه مناسبه ځای کې ولادت ورکړی وو. کله چې ماشوم پیدا سنو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سوله. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړی وو. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړی دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړی دا ځینې موسین میرمنې زړې خزي سیدی هغه حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزي سره دوی کوي سی خزي مغنه ځای سی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزي مړی کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست او ما دی ته مې سوال کړي هغه خندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنځه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او درې جنو کې انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سم لنګي وغه کې نه ګولې دی او پس پیر وخه اما خاورې او مو خاورې کې پیدا شو او ویم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کایو میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي؟ نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کایو مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي د باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تک هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي د سر موجوده وي. بل د ماشوم له کاله نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د پنځو اله لسه قلو پر راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوي هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پس غي وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولات وکړه. مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای سو.
میرمنه مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توي چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅ وکاله موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالته د حیوانات اوسېږي دوی حالته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب د دې کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بلاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کیږي. موږ د مریض درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړی و. سیدی د پولاندي هغه سپین واخه هغه ورته اچولی و پاسته مور ولادت کړی و اما جوړه پاتې سی و هر کومه کې ورته کړی و نه شوې دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېرې او ناپاکه تار باندې تړلی وه بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی وه دا بیخي موږ ته جالب وه دوی ویلې دا دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي درحال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړلی سي تابند جوړه داخل کې پاتې کېږي دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پس دغه کومک م ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او